ناوې پاکله دا خبرې ډېرې وي چې ځینې پال په نیک شګم نیسي، خو ځینې نور بیا له واده وروسته د خسر په کور کې د هرې بدې پیښې دلیل د نوې واده شوې ښځې په پله پورې تړي. وایي زموږ د ناوې قدم ښه نه و. دا ډول دود د افغان ښځو پر وړاندې د کومو ستونزو او تاوتریخوالي لامل کیږي؟
اول له پانتونو درسونه د شینو نه یو ویستله، اوس ته څو کال کېږي هتا د پلار کری نه پکېږي. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي، دا یعنی له هر څه نه محرومه ده. ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه.
د اسلام دین په دې اکله څه وایي؟
دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي. دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی. البته
نن همدا موضوع څیړو، ملتیا هم وکړئ. قدر من اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لیدل کیږي چې کله انجلۍ پیدا شي نو وایي چې وای انجلۍ ده. دا خبره له ماشومتوبه تر سپین سره کېدلو پورې د دغو ښځو په زړونو کې د نیزې په څیر کار کوي. بیا کله چې انجلۍ ځوانه شي او کوژده وکړي او یا واده شي، که د خسر خپلوانو یا په خپله د زوم په کور کې کومه ستونزه یا مصیبت راشي، نو وایي چې دا بد شګون خو له ناوې سره راغلی. نوې ناوې له نورو ستونزو او تاوتریخوالي سره سره له یو بل نامناسب چلند سره هم د دې لپاره مخ کېږي چې د خسر کورې د دې پال سپېره ګڼي. د کابل اوسېدونکي رابعه امرخیل په دې اکله وایي
چې کله نجلۍ نامزد تسمې بیا د خسر ګڼۍ په قوم کې کومه پیښه رامنځته شي، یعنی څوک مړه شي یا کوم خطر هغوی ته رامنځته شي، چېرته حادثه څه وکړي، دا ټول د دې نجلۍ په بخت پورې تړي. یعنی وایي چې د دې پای قدم ښه نه و. کسان یعنی همدا اوس هم چې ما په خپلو سترګو لیدلي چې کله بیا هغه واده شوي د خسر په کور کې په هغې ډېر ظلم کړی او ډېر په بې ارزښتۍ په سترګو ورته ګوري، اصلا قدر نه ورکوي او نه هم هغوی ته یعنی احترام کوي. وایي چې د دې قدم ښه نه و. زموږ په کور کې چې کله راغله زموږ په بختۍ راغلی او ډېرو ستونزو سره مو سر شو. نو داسې ډېرې ستونزې رامنځته کېږي. علم، تعلیم او تشه ته لاسرسی نه لري. دا قصې هم چې ډېرې رامنځته کېږي، دا د کلیو په کورنیو کې رامنځته کېږي. د خدای اراده دا هر څه هغوی ته بې ارزښته ښکاري. دا خو د انسان په لاس کې نه، دا خو ټول د خدای په لاس کې ده. فکري منفي دي. علم یعنی فراخه نه ده په دې ځایونو کې. اوس مهال هم زموږ د هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي په جهاد کې دوی ټول له علم نه بي خبره دي، او دا ټول دوی د منفي فکرونه دي چې دا نورې ورته روزي.
اغلی رابعه امرخیل د خپلې ټولګي والی کیسه کوي. وای له کوژدې وروسته یې خسر مړ شو. د میړه کورې د خسر مرګ د دې په پله پورې تړه. له واده وروسته یې دومره تاوتریخوالی ورسره پیل کړ چې جلۍ ته رواني ستونزې پیدا شوې.
کله چې هغه نامزد کړله د هغوی په کور کې خسر مړ شو. چې کله خسر مړ شو، اول خو یې دا یو څو کلم داسې پرېښودله، هېڅ خبر ورنه نه اخیسته، نه هم د ته د دې اجازه وه چې دا تلیفون کې خبرې وکړي، ارتباط ولري له خپله مخاوند سره. دوی سره له د هر څه نه محرم کړې وه، او خپله د خاوند یې ډېر پسخت ګیر و. اوس چې کله یې بیا بعد له څو کلونه یې واده کړه خپل کور ته بوتله، اوس هغه نجلۍ چې یعنې زه تاسو درته وایم، هغه کورنۍ کې د خپل پلار ډېره نازولې وه، او هر کله چې زه خپله وینم اول خپله زه ډېره ورته درد منه کېږم. چې کله یې واده کړله، اوس هغه خپله په پوهنتون کې وه. اول له پوهنتونو درسونه د شینو نه یو ویستله، اوس ته څو کاله کېږي هتا د پلار کری نه پرېږدي او نه هم په تلیفون کې پرېږدي چې خبرې وکړي، او ډېرو مشکلاتو سره سر د دې قدم خراب و. او یعنی بخت له اول نه ښه نه و. چې کله راغله په مونږ سختۍ راغلې، بدبختۍ راغلې، یعنی ډېره ناهیله ده. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي، دا یعنی له هر څه نه محرومه ده. او ژوند یې له سختیو مشکلاتو سره سر ده. حتی ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه. د هغې ښکلا هر څه یعنی دا غم و تشویش انسان ته ډېر زیان رسوي. دا هر څه یې له لاسه ورکړي، ورځ په ورځ نور هم هغه یعنی له ژوند نه ناهیلي کېږي.
افغان لیکوال اتل هم ورته ستونزه یادوي. وایي له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې د هرې پیښې پړه په نوې واده شوې انجلۍ اچول کېږي.
یو شی پر بد فال نیول، یو شی ناسي نیول، یو شی د انسان سره تړل. کله چې یو پیښه کېږي د کوژدې پیښه، او بیا په یوه یا بله خوا کې کوم مړی کېږي، د دغه روزی سره تړاو ورکی یا پل بے بخت بولی. نو دغه پیش د دید قدم سره یا د دید پل سره تړل یو خرافاتی فکر دی، او دغه خرافاتی فکرونه دلته خورا ډیر دی. ډیر لوستي کسان دغه خرافاتی فکرونه مني. خو پیش نه وسه دا راغله دا پیش شو، خو څوک نو بیکاران اوس دغه بیکاری لازمي کسان دغه خپل خرافاتی فکرونه زیږنده بولی. لا بیا هم پراغ کسانو چې د ټولنې کې بیکاری زمینه برابره کړي موضوع نور برابر یغه نه ملامت دی. دلته هغه کسان چې کمزوري وي یا مسائل هیڅ تړاو نه سره لري هغو ته مسائل راجع کوي. اوس هم ډېر فکرونه ډېر لوستي انسانان ما لیدلي چې فعال پر بدقدمۍ پر ناسیتوب د یو چا باور لري، او دا فکر کوي چې دغه انسان څه دا پېښه سوې. ترافیکي پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي، د مرګ او د ناروغۍ پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي، او دا هیڅ تړاو نه لري په معقول انداز. دلته د عقلانیت ډېر ښکته درجه کې دی، او دې تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه پخوالي ته نه دي رسېدلي. ټول فکر کوي چې دغه بدې پېښې یا دا بدې ورځې چې د دوی په کور راغلي یوازې د دې له وجې راغلي. نو هلته هیڅوک ورسره ښه چلند نه لري، خو بېله هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري دا د دې د قدم سره نه بولي. بیا دلته هستوي کورنۍ نه دي، دلته پراخ کورنۍ دي. هره کورنۍ لس شل غړي لري، د ټولو له بد چلند سره مخامخ کېدل، د هغوی ټول بدې زغمل، د هغوی ټول سپک سپور زغمل، د پیغور او د هر غړي مسلې یا د غولو مسایل یې په پل پورې اړه نه لري، او څوک یې د پل سره هره بدبختي تړي.
یو میرمن چې نغواړي نو مې په خبرونه کې یاد شي وای اوس درې لونه لري، خو لا یې هم د خسر کور په دې زوروي چې ستا قدم خنه وو، زوی مو ناروغه شو او کور ته بے وزنی راغله. هغه د ځان پاکله وای
100% د دغه هغه شاید مو خطر دا اول خو مې خپل ژوند لیدل دی، او دوهم په ټولنه کې چې زه اوسېږم، یعنی الله ته د یو انجلۍ بخت خسرګنۍ په لاس لیکل شوی وي. کومه عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي، فقط دا پالي چې ولله دغه ښځې سراسې ته ودرېدې دې بخت څومره کار کوي، او که چیرې خپل هغه بختناک قسمت ونه لري، که هره پېښه واقعه په کور کې منځ ته راسي یا په اصطلاح خاونه بېکاره سي یا خاونه معتاده سي، دا ټوله قصوروات یو مېرمنه ګڼي. هغه ښځې نه وي ښځه ورته راغلې، دا ټول هغه د دې تومت په دې پورې تړي. او په زمان کې وخت په تېرېدا سره دا دومره بد سلوک سر کوي، ځکه کله چې یو ښځه د خپل خاوند سره کوم هغه عزت ونه ګوري، دا هغه قدر دانه ونه ګوري، نو په دا کور کې د مینځ په صفه دا اوسېږي. او په زمان کې هغه ښځه چې مقصد دغه تور بخت دوی نومور کړی د سیده بې قسمت موږ کور ته راغلو، کور ټوله را ټوک ټوک کوي. البته دوی خپل ځانو ته کوم اشاره نه کوي چې موږ د ښځې سره کوم ښه چلند کړی د کنه ده کړی، دا خو نه د خدای پیښې دي چې منځ ته راځي. دوی دا ټوله قصوروات ښځې مربوط کېږي، او که چېرې ښځینه اولادونه اوس هم هغه دا بې قسمته ده، نارینه اولاد کونه لري دا هم بې قسمته ده، یعنی هر تومت سي وي هغه په دې پورې تړل کېږي. که چېرې خاونې مړ سي یا په اصطلاح خاونې معتاد سي یا خاونې بېکاره سي یا هم خاونې بل د خپلې خانمې سره یو بد کوي، دا ټول الزامات په یو ښځې پورې تړل کېږي. د ښځې په نوم یو خالي نسکوره پیاله ده.
تاسو اشاره وکړه چې خپلان د همداسې مېرمنو له ډلې یاست، یعنی د خلکو د بدو فکرونو قربانی هستی، د خلکو د غلطو عقیدو قربانی هستی، چې کله یو میرمن ودیږي او په کور کې چې کیږي میرمن ګرامه ګڼي، که درته وایم مثلا څه ډول وضعیت سره مخ شوی هستی؟
سخپل سه کله را واده سولم خاون مې یو کال مخکې لا نه اوس برابر، هغه یو روحي مشکل درلود. کله چې زه جبري ورته را واده کړم نو دوی کمسینه هم وم، ډېر کمسینه وم، پلار مې په کور کې نه و، ټول هغه مسؤلیت ټول د مشرانو انا او داسې د مشرکه او د دوی په لاس کې. کله چې را واده کړم نو هغه خاون سه هر بر خوځ ما سره کوم ظلم کوي، یعنی په داخل په کور کې به هم داسې هغه به زنګوس ولودی، به هغه بد شګون ما ته راوړی ده، بد شګون خانه مې ده، سیده مې را واده کړه خام هغه نارینه مو داسې وخت په تېرېدا سره سي هغه بیخي خپل حافظه د لاسه ورکړه، لور مې پیدا سوله، نو دغه ټوله تومت په ما پورې وتړل سو. او زما سي دومره غلط استفاده کوله، پرشتې ځان سلیر وي ساته به ولاړو، نه به د شپې خوب و نه به د ورځې خوب و، چا به دا نه ویل ستم د یو مسلمان اولاد یو رحم باید باندې وکړو.
علت دا و چې دا بدشګومه د راغله د موږ زوی مریض
خیر یس، یعنی دا ټوله تومت په ما پورې وتړل سو. زوی اولوم نه اوسم، دغه سړی اولوم نه اوسم. دوی په دې خبر دي چې زوی مې هغه په نشایي یا په غلطو کارو باندې روش ده، خو دوی هغه وخت دغه نه ظاهروي. کله چې ښځه راواده کړي بیا نو ښځه سي په هغه پورې وتړل، بیا نو ورته وایي ولله دا ټوله قصور واته ښځه ده، ټوله قصور ښځې ته راجې کړي.
څومره بد وضعیت د سره وسه او څومره سخت در باندې تمامې دله
ډیر بد حالت سي کله تا جبري را ټینګوي او ساسره جلسی تیرې کوي او په زمن کې ساسه هر ډول غلطه استفاده کوي او کله سي تر وځي سي څه کوم قصور نه لرمزم د یو مسلمان اولاد يم زه چاته د خپل الوال او مقابل هغه کسان د مشران ساتر ولاړې ژبته باندې تومت لګي ورزه د ټول قصورات ته د ټول ملامت ته زمر سره ګورک نه دي طلاق ته پرېږدي نه دي خپل کور ته پرېږدي د لیبه ورته ووسي څلور ویشت ساعته به په چوپړ کې اخته یې اما ته به اس اح نه کوې وهل کوټلې را کړې دي داسې یو غټ لرګی وو په دا سره او کې لیدلې وي نه دا کور باندې ټکوي داسې غټ پنډ یو لرګی جوړ کړی کور او دغه ځایونو مایونو باندې ټکوي ستا دوړې ایسته کې تا دې را وخت پښې او لاسونه را تکش نه کړه دومره سخت یې ووهلم دومره سخت یې ووهلم اخر زه د هغه تخت لاندې سولم سې ځان مې خلاص کړ سې د تخت لاندې سولم دا لاسونه مې داسې کاژه سوله لکه هغه معیوب نه لاسونه مې کاژه سوه د ډېر سختۍ په دا حال کې ما کار هم کوي ولاړ سوم کار په هغه مازیګر کار مې وکړ حکم مسؤلیت سي ماته را دي غاړه کړې و هغه مې په وخت سره سرته ورسو دومره مسلمانو سره ته ویلې واس یو ملهم ته ضرورت لري یو دوا ته ضرورت لري کې نه لري فرشته جانې تقریبا درې هفتې زداسي ولم درې هفتې وخت ډېر دی درې هفتې زما لاسونه تکش نه وکړو
تر اوسه بیا هم دغه ورځې په تاسو باندې روانې دي ظلم زور چې ته بد شګوموي لوا د ورسته د موږ زوی مریض تر اوسه بیا هم دا حالت هم دسی روان دی
دا حالت دغه سی روان او روان د ورسته سی وهل کوټل ډیر سو دا درې مډورس نه پیدا سو لا چې غاری بغاری ولې وای دا د بد قسمت ده دا خپل دغه قسمت موږ خو ایستنه دی ور کړی دا ولورس نه پیدا سو یعنی زما لور په مرګ ټوله خوشاله سو مړه مرسکل سی خوښ را ولر سی وای سی د المسیح شد سی سی وای مرست نه ژوند تا به سبا نه وکي یو مور وم سی را پټه میکړه او د ځان سره مې هغه کړه بیا دا غوړ وس سی ز خپل اولادو باندې وټه رسول مو کوچنی مؤمنان و زکه زما روحي فشار دومره خراب سو سی خپل اولادو خپل ځان مرګ می غوړه کړم یو سی باید یو تاسو چم وک مور په ازادي نسته ی چیرې نه پریږدي دا غوړ وس نه غلنه بس تاسو پلان وینئ وای سی باید بلار سو په شپو باندې سی ولارم کله سی حالت زما پلار از ما کوم حالت ویلې زه په ډیر بد حالت کې وم داغه پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړی اغه انسټیټیوټ می خلاص کی طب می وای
یعنی له واده ورسته پلار سره همکاري وکړه چې ته د ټپ پنځای وای
واده ورسته سره اخیرا نه کوچنی نه پیدا سوله چې زه په ډیر بد حالت کې وم او د تخاون نه پرېښولم د خسرګنی یو رقم تومتونه یو رقم خبري ار ډول سي یو بدنوم په په ما پوری بیا دې
ته د سترتو اچ د دومره سختې په ژوند کې راغلې څنګه د مقاومت سره وکړه څنګه ژوند ته دوام ورکړه ځان ته ریسره رقم تسلیات ورکاوه
پخښ بو کې ځان ته متصیص اومند نو ځکه کومه وضعیت سره سیزم خو ما دا فکر کوي چې شزه اول خپل د پلان د کور یو امانت کله سی هغه د بل کور سی بیا دغه کور مسولیت کې ور ورته چاو کې ژوند دی پرې شو نو د بل کور مسولیت ځکه زموږ په مفکورو کې هم دا پېچ کاری سوي سکه ما دغه وضعیت ویلې دې سی هغه به خیره ولاړ سو نه په توپکو نه په لباسو نه په بی حیايي نه په مرګ وزو زما اولادو ته یو هغه په دا وخت کې زه نه پوهېږم یو کس و همکاري وکړه فقط دومره راته یاد کړل چې ته خپل په شو باندې ودرېږې زه یو ډاکټر و په صفت د روانشناسي په نامه باندې یو ډاکټر و هغه راته یاد کړل چې ته وایي یو څه زده کړه وکړې تبیا کوي سی یو زفم تلسته زکه ما هر څه یې کړو سی کوم درس ما ویل زما هر څه یې رو بیا سی زه د پلار قرارالم ما خپل پلار ته یاد کړم زه او کوچنواله سره زده کړې ډیر شو کړم غواړم چې خپل علم ته دوام ورکم او خدای بخښي دی بابا بیا ما ته غسنات جوړ کړم زه په نن سم کې کښینولم کله سی زه به کور ته راکلم او کوچنی لور ته مشه دی ور کول سار به ولاړم فرشته جانې مازګر و راکلم دا غزګر د شیدو صدا سی کله کو درې دی د قلیب ملنده ما به شرم د غم سنفیانو ته نس وای ویل سی زه خپل ته د شیدو یو کوچنی لرم په کور کې سی سی به کور ته راکلم بیا ما کوچنی مړه په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنۍ د خوا خبرې مبرې راکړلې موږ ورې ورځو پتي جوړوو زموږ ښځه مو وکړ سوله دا کیسې مې سې بس زغملم قلم کتابچه یې زما سه یېر کړې وه چې زه باید قلم څنګه وینستم څنګه خط ولیکم قسم په خدای کې زما قلم زده و سې زه څنګه وینستم بیا د هغه وروسته سې د حالت نه کته خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلی پلار به راسره کاو کله سې به زه ډېره وارخطا سوم په ژړا بس ولم ډېره رواني حالت خراب سو خدای بخښلی بابا به راته یاد کړې زه یې زه در سره یم خپل زده کړې ادامه ورکه هر څوک سی هر څه وایي هغه دې وایي چا په کیسه کې مکر زه درسره یم هر شي ته ضرورت یې زه درسره د ده دا یوه خبره به ماته دومره طاقت راکړي چې زه به بیرته سبا په یو نوي پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته په یو نوي مفکورې سره به بیا ولاړم چې باید د کال یوه ورځ بیا کمه سوه د هغه د مکتب خلاصېږي په دغه طریقه سې مبارزه سره سما دولسم خلاص کړي دغه وروسته بیا په قابلګي مې شروع کړه قابلګي مې خلاصه کړه هغه پریکټیکل کار مې سره شروع کړ په دا حالت کې بیا خسرګنۍ ماته اجازه نه راکوله هغه سی به هر وارد از ما په کامیابي خبر سولې دا خو بیا مخته ولاړ باید مخکې را وګرځو خاوند مونږ دغه مشکلات راته ډېر کړي وو خسرګنۍ بیا ما ستي پونځه انتخاب کړه امادګي مې داسې مکمله نه ونیول راغلم امتحان سانه شروع سوله زما ریزلټ راووتې چې دا د کامیابه سوې ده ټیپونځ تا دا وروستم بیا خپل ټیپونځی ته ادامه ورکړم دا زما د ژوند هغه یو فلسفه یو کیسه ده چې هر ځل یې زه را په یادوم ډېر دردونکی ده
په دې هیله چې یو ورځ خواښ ارام ژوند ولرئ ډېره زیاته مننه ښه وخت درته غواړم اوس
مننه ګرانې سلامت اوسئ الله مو مل ښه وخت
د موضوع د لارو خانه کول لپاره او دا چې د پی خو پړه د نوی ناوې په قدم پورې تړل کیږي اسلام په اړه څه وایي له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي غږیدلی
دا مونږ ډیر اوریدلی دي په خپل مولې دلی دي اوریدلی مودي چې وسړی مثال د خبري واده وکي نا ویراشي سبب دي کور کې حادثه کیږي نو به وچه ولا دا خزه بدبخت و او دا خزه دسی و دا خزه دسی و اصلا دا ټول د جهالت خبري دي خود دنه علاوه کمنګ او تاسو متوجو شو اساسي خبره ته اغه اساسي خبره دا چې مونږ په دوامدار شکل کوملایان دي ک انجنیر صاحبان دي ک د ټولنې نور وګړي دي البته دا مونږ به ومنو چې ټول وګړي البته زنان نو ته یو سپک نظر قایل دي په یو کم نظر ورته قایل ځکه چې اوس دلته د غفال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحانو لخوا نه ده دا خو د شته نظام لخوا نه ده مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده نو موږ ولې دغه خبره به په دې انداز ولې نه کوو چې را دغه واده وشو چې موږ یو چې دغه خزه راغله د غفال نیک نو دا بدو ځکه د حادثه وشو ولې دا نه وجودي سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو نو زمونږ همیشه ګوته یو دغه قشر دا چې دا ټول مظلوم قشر دی دا یو محروم قشر دی موږ ګوته دغه زنانو ته نیولې ده نو دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسو هیڅ کله کټول دنیا یو زیشی او تاسو ته ضرر اراده ورسوي خو مګر چې الله پاک نوی غوختی تاسو ته ضرر نشي رسولي او کچر ته ټول دنیا په د خاطر باندې یو زیشی چې تاسو ته فائدہ ورسوي تاسو ته ګټه ورسوي او مګر الله پاک تاسو ته دغه فائدہ او ګټه نوی لیکلی تاسو ته ګټه او ضرر نشي رسولي مګر ګټه او ضرر د چا په لاس کې دی هغه د الله پاک په لاس کې دی نو په دکه د کم زنه اولی زنانه مونږه ملامت کو او زنانه ته مونږه لاس ونیسو خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډیر زیات چې والدیږي او دا ډیر د والدینو لخوا هم کېږي د باندې زړه دواړه طرفه ملامت کو د دین له خوا دغه تبعیض کیږي ځکه چې ماشوم منګ ولرو من کوشش دارم چې په لور باندې تعلیم وکړو په زوی باندې تعلیم وکړو که تاسو متوجی شئ د افغانستان ټولنې تمور او پلار دواړه په شریکه زیاده اوندلته کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتب ته بتلو وسو مکاتبونه بندي د بدبختانه خو کله به چې دوه مکاتب ولتل او را بغله کده خور به مخ خراغله کور د نو کور کې به مور ولا ویله چې بچی ته لک صبر وکړه چې ورور دې راشي هغه سر به یو ځای جوړي وخره خو هیڅ کله مور دا ونه ویل چې او زوی ته صبر وکړه چې خور دې راشي ته وسره جوړي وخره ګوره دا مهمه نقطه ده دا یو اساسي نقطه ده دغه تبعیض موجود دی هیڅ کله یو خور همیشه د اورور هغه بویناکی هغه د دزونه ډکی جرابي وینځي په ګرمۍ کې په سختو حالاتو کې خلشوي جرابي وینځي آیا موږ تاسو لیدلی چې یو ورځ یو اورور را پاتدل د خپل خور سری زور کړی ول موږ له داعب ښکاره شي ول موږ له دا شرم ښکاره شي ول چې هغه اسلام مبارک دین ترڅو موږ سره د پیغمبر پاک خسته سیرت موجود دی موږ په دې باندې وشرمېږو چې زه خور له سر زور کم یا زه په دې باندې وشرمېږم چې زه مېرمن سره کور کې همکاري وکم نو دا شرم نه دی بلکې دا زموږ جهالت دی دا زموږ حماقت دی از موږ د دین نه خبري ده او هر هغه څوک چې دغه شګون نسی دا د اسلام له دایره د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي ولی چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي دا یو نوع شرک عمل لري او شرک په اسلام کې هغه عمل لري چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي یعنی دا نه بخون کې عمل لري که څوک هم دغه مشکل لري دغه یو مرض دی البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي په زړه کې موجود وي او دغه شګونونه نسی دا د توبه او باسي او الله له رجوع وکي او انده کې دغه بد مرض نه ځانو ساتي
bale د دلسوی دي چې په دې کورانه یو کې له نوې ناوې سره ډېر بد چلند هم کیږي، حتی تر دې اندازې چې د پلار کور ته یې نه پرېږدي او همیش دې ته همدا یوه خبر کوي چې ته بد شګومه یې، د تا قدم شوم و موږ باندې دغه رقم پېښې راغللې. که څه هم تاسو موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي، مګر بیا هم دا کارونه کیږي په افغاني کورنیو کې. ناوې څه وکړي په داسې وضعیت کې او د خسر کور ته یې څه ویل لري؟
کاشکې چې موږ داسې یو نظام دوامداره شکل موږ داسې یو نظام لرلی چې هغو د مېرمنو اواز اورېدلی وای. واقعا دغه اوازونه د جمهوریت په وخت کې نه دي اورېدل شوي، موږ باید حقیقتونه ووایو، ځکه چې د دو دپاره داسې زمینه نه وه برابره چې مېرمن لاړه شي، ناوې لاړه شي، اول ته د ده په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی ما په دې کور کې داسې یو حادثه وشوه، او دو اوس په ماله په بد نظر ګوري، ماله په تحقیرنامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلی دي. خو متاسفانه چې موږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرل چې هغوی اجرایي صلاحیتونه لرلی، او اوس خو پرېږده نو اوس ټول په افغانستان په ده باندې آګاه ده چې یوازینی نظام په ټولې دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اړیکه راځي، دنه خو ګیله نه شو کولی. را به شو هغه مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغو د مبارزه وکړي، هغو د تسلیمي نه ورکوي، ځکه که دلته داسې اوس موږ تاسې ویو چې ولا دا زموږ فرهنګ دی او دا زموږ پښتو ده او موږ دلته صبر وکړو، دغه موږ حوصله وکړو، زه شرمېږم. یعنی دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي، دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي. یعنی دا مرض به موږ پرېږدو همیشه دپاره، که دغسې یو ستونزه موجوده وي او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي، خپل اواز پورته کړي. منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته او خسر ته او اوخو ته لیورونو ته، دونه به زه صرف دومره وایم په کورنو کې چې د الله نه وېرېږئ، دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده، هېڅ شخصیت دا نه شي کولای چې څوک سره، مګر چې الله پاک نه وي لیکلی. نو دغلته د دو کورنۍ د دغې شرکي الفاظونه او د دغې شرکي حرکاتونه ځانونه وساتي، او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره، په سوونو کلونو سره، زموږ په ټولنه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلند کېږي او دغه د پراپرټۍ په شکل سره سلوک سره کېږي، د انیمول په شکل، د ځناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دو سره اختیاریږي، د دغې نه دې ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو، وحشت وکړو، د دې هر یوې نقطې، د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین وي او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی، د دې یو یو حرکت چې ته د هغې په وړاندې باندې کې، په ورځ د آخرت باندې به د ده ته سوال جواب ورکې، او د به دغه مسؤلیت به ستا په غاړې کې پروت وي، او الله ربالعزت به تا نه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بې ازاره بې اوازه مرغۍ دا ستا په کور کې ژوند کولو، او تا د یو غلام او د یوې وینځې په شکل باندې ساتلې وه، بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه وه پرېښي. راشه نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغې جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ته د یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوئ.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
په عزت او سلامت اوسئ، تاسو نم ډېره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د مېرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان مېرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
درنو زده کوونکو، السلام علیکم. لازادی رادیو څخه د درسی ساعت یو بلې خبرونه ته خرغلست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي، او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي، او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د آزادۍ رادیو اوریدونکو، او اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به نن له استاد د ځمکې د حرکتونو په باب درس واورو. دا چې ځمکه څو ډول حرکت لري، د ځمکې د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي، او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي. زو او د درس دوام له خونکو اورو.
موضوع د ځمکې وسیع او انتقالي حرکتونه. ځمکه څوارلس ډول حرکتونه لري، خو موږ دلته یوازې د ځمکې وسیع او انتقالي حرکتونه وایو. د ځمکې وسیع او انتقالي حرکت، ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري، وسیع حرکت او انتقالي حرکت. لومړی وسیع حرکت، ځمکه په څلورویشت ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي او خپله دوره بشپړه کوي، چې دې حرکت ته د ځمکې وسیع حرکت وایي، چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. یعنی دلته یوازې د ځمکې حرکت پر خپل محور باندې دی، چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. انتقالي حرکت، کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور ترسره کړي، همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي، چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي. وسیع حرکت، ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي، خو انتقالي حرکت، ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي، یعنی د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي. د ځمکې واټن له لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري، چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتر دی، او ډیر لرې واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتر دی. د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې 1.5 کیلومتره په چټکوالي سره ترسره کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران، چې کله ځمکه د سن یا لمر، چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی، د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي، یعنی په یوه کال کې راګرځي، او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځته راځي: پسرلی، دوبی، منی او ژمی.
دوم ټولګي درنوز د کوونکو له استاد مو واوریدل چې لمر څخه د ځمکې واټن په ژمي او دوب کې سره فرق لري، چې نږدې واټن 1.5 میلیونه کیلومتر دی.
درس سات لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو لا ازادي
راغله. دا تم ټولګي درنوز د کوونکو ته خراغلاست وایم، او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو. درنوز د کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچی اقلیم ته بیل شوی، خو په پیل کې به خونکې د اروپا لوی وچراو پیژني، او دا بول ولو چې ولی د اروپا او آسیا وچی پیولم ایرو آسیا لوی وچه یادیږي. زو او د درس پورا بیان له خونکو اورو.
اروپا د نړۍ د کوچنیو لویو وچو لړلې څخه ده، چې په متدله سیمه کې پرتا ده. د دې لویو وچو شمال خواته شمالي کنګل سمندر، جنوب خواته د مدیترانې سمندرګي، ختیځ ته د آسیا لویو وچه، چې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګي او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شوه، او لودیسته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی. اروپا د آسیا لوی وچی سره نښته ده، او له همدې سببه یو شمیر جغرافیا پوهان آسیا او اروپا یو لویه وچه ګڼي، او د یورشیا په نامه یې یادوي. د اروپا د لوی وچی پراخوالی 10 میلیونه کیلومتره مربع دی، او په 2006 میلادي کال کې د وګړو شمیر 2,2,000,000 ته رسیده. ځینې مشهور سنتي هیوادونه په دې لویې وچې کې پراته دي. اروپا لویه وچه د ماتو سواحلو، زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچه کې ننوتی دي زیات شمیر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو. د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې، سویډن او فنلند هیوادونه پراته دي. د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې، بلغاریې، بوسینی او هرزګونی، سربستان، کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري. د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي. د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لویې وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پراه، مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لویې وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننی برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لویې وچې اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوې ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی یې معتدل او باراني وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنې په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځ برخی هم پکې شاملېږي.
هوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډیرو اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډیره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه یې هم ارزښت لږ دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافي درس ته غواګدو. په دې برخه کې خونکي مقتد د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوښو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به ووري چې کانګو حوزه د استوایی ګڼو ځنګلونو لامل د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یو مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د خونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیری تودوخې او زیاتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتات وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 متر ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایی برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډیر جګوالی لري، ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو، کینشاسا او د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې حاکم دولتونه د پرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایی باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلې ایو له بل څخه لیرې پراته دي، یعنې خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله په یوه نقطه کې راټول سي، بلکه خلک په پاشل توګه ژوند کوي او سیمه ایز خلک په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 3,300 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځې خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوه درختی چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی سو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې داسې درخت شته چې تر 50 متره ارتفاع ډیره وي او د خپلو زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تویږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوالابا په نوم یاد شوي او د خپلو مرستیالانو سره د افریقا د لویې وچې د خاورې 1.3 برخه په بر کې نیولې ده. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل د سیند څخه لږ خو د اوبو حجم یې زیات دی چې دا د اوبو د اخیستنې حوزوي په استوایي سیمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري. نو د اوبو څخه ډک وي. د خپل بهیر په پورتنۍ برخه کې یې ځړوبۍ هم منځته راوړې دي.
د درنو زده کوونکو مننه چې تر دې دمه خبرونه تا واګی است و موریدل چې د کانګو حوزه له ظاهر هیواد څخه سرچینه اخلي او د دې حوزې د پراخوالي لامل د دې حوزې په اوږدو کې خلک په پاشلې توګه او یو لبل لري شون کوي او د دې د بوختیاي و وسیله هم کرهنه او مالداري ده. او اوسم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د جغرافي پراتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. د اووم ټولګي زده کوونکي به پراتلونکي درس کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولولي او ښوونکی به دا راته ووایي چې سمندر ته لارې نه لرلو د افغانستان لپاره کومې ستونزې زیږولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اروپا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا بولولی چې یادو قانونو ترلاسه شویو مدني موادو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد د سویس کانال په باب معلومات ورکړي دا چې دا کانال د چا په نوښتو کیندل شو او د کانال په اوږدو کې پرتو هیوادونو ته اقتصادي ګټې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسه ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خبريږي او دوهم اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و، الهدا د هونکي له درسونو څخه په استفادي په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پښتنو ته یې ځواب وای. تر به خبرونه د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
Yeah.